بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 39 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وږې د میاشتې 12مه د 1440 هجري قمري کال د سفرې د میاشتې 15مه او د 2022 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 2مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې له روسیې سره په ګډې پوځي مانورۍ کې د هندوستان ګډون نومیږي. ورپسې تلپاتې خوشبوئی پروګرام لرو، بیا د ایران سیل اونیس پروګرام درته وړاندې کوو، او په آخر کې به د ستاسو له پیغامونو، لیکونو او برېښنالیکونو جوړ هرکله راشه پروګرام درته واورو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطلې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.com/ps. اوس به راشو خبرونو ته له لنډې شان دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. اربعین د حسینی حماسه د بقا او د دوام د رمز نوم دی. اوس د امریکا د حکومت د فیصلې وخت را رسیدلی. او د افغانستان په هرات کې نن به 14 ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته واوروي. اربعین د حسینی حماسه د بقا او د دوام د رمز نوم دی. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی، د تهران د جمعې لمانځه موقت امام دې ته په اشاره سره چې د ټولو بره الهي شعارونه حسینی شعارونه دي ټینګار وکړ، اربعین د حسینی حماسه د بقا او د دوام د رمز نوم دی. د تهران د جمعې لمانځه موقت امام حجت الاسلام المسلمین محمد جواد حاجی علی اکبری د جمعې لمانځه په خطبو کې دې ته په اشاره سره چې اربعین د بشریت تر ټولو ستره غونډه ده چې په دنیا کې هیڅ ساری نه لري او همداراز په نړۍ کې تر ټولو ستر انساني لاریون دی، زیاته کړه د حسینی اربعین په پښو تلل په یوه نړیوال حرکت بدل شوي یوه ستره پیښه ګرځېدلې ده چې کابو 25 میلیونه خلک پکې ګډون لري. د تهران د جمعې لمانځه خطی حسینی اربعین د حسینی حماسه د نړیوال کول لپاره یوه ځانګړې رسانه وبلله او زیاته کړه اربعین د نوي اسلامي تمدن د جوړولو زمینه جوړونکې دی او سبب کیږي چې د دنیا په بیلابیلو سیمو کې د اهل بیت علیهم السلام د پیروانو ظرفیت له یو بل سره پیوندو خوري، او په حقیقت کې د اربعین حرکت یو ستر لاریون او د مډرن جاهلیت او د استکبار پر ضد ستره مانوره ده. حجت الاسلام والمسلمین حاجی علی اکبری دغه راز په عراق کې وروسته یو پیښو ته په اشاره سره او په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت په عراق کې د یوه باثباته حکومت غوښتونکي دی وویل، د ایران اسلامي جمهوریت به د تیر وخت په شان د عراق د امنیت د حسین ودې او د نیکمرغۍ لپاره له هیڅ مرستې ډډه ونه کړي. هغه دغه راز د اټومي خبرو بهیر ته په اشاره سره وویل، امریکا او اروپا تا د ایران وړاندیزونه ورکړل شوي دي او هیله منو چې اروپایان هم له ایران سره د ملګرتیا فرصت له لاسه ورنه کړي او په خپلو ژمنو کې بې اروپایانې جبران کړي ګڼي پښیمانه به شي. اوس د جو بایډن د فیصلې د ترسره کولو وخت دی. زمونږ خبریال راپور کړی د وینا په خبرو کې د ایران د مرکچي ډلې سلاکار محمد مرندی وویل، امریکا باید د وینا په خبرو کې جدي فیصله وکړي او زیاته کړه د امریکا لپاره رغنده د امریکا د شرایطو د منلو په معنا ده او د ایران لپاره رغنده ضمانت ورلرونکي او انډوله موافقې ته د رسېدا په معنا ده. د ایران پر ځای د غیر قانوني او ظالمانه بایکاټونو د ختمېدا په چورلیس توپ سره د وینا د خبرتارو په نوي پړاو کې چې د اګست میاشتې د څلورمې تر اتمې نېټې پورې ترسره شوې، د ایران د اروپایي اتحادیې د غږ ملوونکي انریکا مورو لخوا څو وړاندیزونه مطرح شول. د ایران اسلامي جمهوریت د اګست د میاشتې په 15مه نېټه د اروپا د غږ ملوونکي د وړاندیزي متن په هکله چې پکې د اټومي تړون په کامل ډول د اجرا د لسره پیلېدا لاره پیل شي بیان شوي وه خپل لیکلی ځواب وړاندې کړ او ویې ویل که چیرې امریکا له حقیقت او نرمښت څخه ډک غبرګون ولري نو موافقه به ترلاسه شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویا ناصر کنانی چاپی نن سهار د بایکاټونو د ختمولو د احتمالي موافقې د مسودې د متن په هکله د امریکا د ځواب په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نظرونو د استول کېدا خبر ورکړ او ویې ویل استول شوی متن د خبر اترو د نهایي کېدا په هدف سره رغنده کړچار لرونکی دی. دا په داسې حال کې دي چې د فرانسې ولسمشر مانوئل ماکرون پرون د لویدیځو هیوادونو لخوا د تضمین له ورکولو پرته په وینا خبرو کې موافقې ته د منلو لپاره د ایران پر ضد د عمومي افکارو د دباونو د زیاتولو لپاره د لویدیځو هیوادونو د هڅې په دوام کې ویل هیله وکړه چې په راتلونکو ورځو کې د اټومي موافقې او د بایکاټونو د ختمېدا په خبرو کې له ایران سره موافقه لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویډانټ پاټل هم د اروپایي اتحادیې د خارجي سیاست د مسؤول مرستیال انریکا مورو ته د ایران د ځواب لاستولو څو ساعته وروسته د ایران په ځمکه کې د توپ د اچولو لپاره په هڅې سره ادعا وکړه چې د تهران ځواب رغنده نه و. هرات کې بم چاودنې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل کړي دي. ساده افغان خبري اژانس راپور ورکړی د هرات امنیتي سرچینو تایید کړه چې په هرات کې د گازرګاه شریف جامع جومات مخته په نننۍ بم چاودنې کې یو شمېر لمونځګزارو سربیره د جومات خطیب مجیب الرحمن انصاري له 14 ساتونکو سره یو ځای وژل شوی دی. دغه بم چاودنه چې داعش ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی د جمعې منزل تر سره کېدا سره په یو وخت شوې ده. د افغانستان ځینو سرچینو د هرات د نننۍ بم چاودنې د مړو او د ژوبلو شمېر څه د پاسه سل تنه اعلان کړی دی. ویل کېږي چې د طالبانو د موقته حکومت د لومړي وزیر د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر له بم چاودنې مخکې په جومات کې و، خو تر اوسه د هغه د برخلیک په اړه معلومات نشته. مولوي انصاري د طالبانو د رژیم کلکو ملاتړو دیني عالمانو وو او څه موده مخکې په یوه غونډه کې ویلي وو چې که څوک د اوسني نظام یعنی د طالبانو د حکومت په مخالفت کې یو ډیر کوچنی حرکت هم کوي باید سر یې ووهل شي. د دغو څرګندانو بېلابېل غبرګونونه نه ځان پسې لرلی وو او تر ډېره د طالبانو د رژیم مخالفانو له توندو نیوکو سره مخ شو. د افغانستان رسنۍ له محدودیت او مالي ستونزو سره مخامخ دي. فارس خبري اژانس راپور ورکړی د ملګرو ملتونو ویل د افغانستان رسنۍ په تیر یو کال کې د محدودیت د رامنځته کېدا او د مالي بحثونو په شمول له بېلابېلو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ د دفتر سرپرست او مرستیال مارس پورزیل ویل په دغه هیواد کې رسنۍ له محدودیت او د مالي سرچینو له نشتون سره مخامخ دي. پورزیل د تولونیوس ټلویزیون د سټوډیو د کتنې په وختو له یوه خپلواکه او رونق لرونکي رسنۍ د کثرت پلنې ټولنې انعکاس دی او افغانستان نن سبا د دا ډول رسنۍ له کمښت سره مخامخ دی. د بې سرحده خبریالانو موسسې راپور وایي په تېر یوه کال کې د افغانستان 40% رسنۍ د مالي سرچینو په شمول د بېلابېلو مشکلاتو په وجه کار بندولو ته مجبوره شوي دي. د افغانستان 60% خبریالان په تېره بیا شپږ اویا فیصده خزینه خبریالان بیکاره شوي دي او د هیواد په 11 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریال نشته. د پاکستان 3 میلیونه ماشومان سیلابونو اغیزمن کړي دي. زمون خبریال راپور کړی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د ماشومانو له خطر سره د مخامخ کېدا په هکله خبرداری ورکړ. یونیسف د ناوړه خوړو په اوبو کې د ډوبېدا او له اوبو څخه د ډول ډول انتقالیدونکو ناروغیو په شمول د پاکستان په تاریخ کې د تر ټولو ناوړه سیلابونو له کبله له خطر سره د مخامخ څه د پاسه 3 میلیونه ماشومانو سره د بشر دونستانه مرستو په هکله خبرداری ورکړی دی. بل خبر دا چې د پاکستان د سین صوبې په بادین خار کې دوه وډونه او یو خور چې د سیلاب له کبله بې کوره شي او د سړه غاړې ته واده کېده په خاطر چې ټرک ور باندې وخته او درې وړه په ټپه مړه شول. دغه درې وژل شوي وډونه او خور 13 کلن انیا، 12 کلن وسیم او 10 کلنه سیما نومېدل. بل خبر دا چې د پاکستان د سین صوبې په دادو سیمه کې د سیلاب اوبه زیاتې شوې دي او د سیلابونو له کبله په هیواد کې د وژل شوي کسانو شمېر هم 1200 تنو ته رسېدلی دی چې 416 پکې ماشومان دي. پاکستان کې سیلابونو د غراش 6023 کسان ژوبل کړي هم دي. سیلابونو په پاکستان کې پراخې تباهۍ رامنځته کړې دي او کورونه، کروندې، دوکانونه، ودانۍ بیخي تباه کړي دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبې کې د سیلابونو اوبه اوس کمې شوي دي او خلک خپلو کورونو ته پستنېده دي. سیلابونو د پاکستان 110 سیمې سختې ځپلې دي چې 4 پکې په بلوچستان صوبې، 3 پکې په خیبر پختونخوا صوبې، 16 پکې سند صوبې او نورې پاتې سیمې هم په پنجاب صوبې او د غراس په ګلګت او بلتستان او آزاد کشمیر سیمو کې دي. پاکستان او افغانستان تجارت نور هم زیاتوي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان او د افغانستان چارواکي د تجارت د پیاوړي کولو لپاره د غږمله هڅو په حق له موافقې ته ورسېدل. د پاکستان چارواکو په تورخم سرحد کې د افغانستان له چارواکو سره په غونډه کې د کابل په مسؤلانو غږ وکړ چې پاکستان ته د ټماټر او د ډبرو د سکارو د صادراتو مالیات ختم کړي چې د طالبانو د چارواکو له هرکلی سره مخامخ شو. په دغه غونډه کې د پاکستان او د افغانستان چارواکو له 500 ګاډو څخه 1200 ګاډو ته په سرحد کې د ګاډو د شمیر په زیاتېدا خوښي څرګنده کړه او د پاکستان د کسټم او ګمرک مشر هم په ورځ کې د 2000 ګاډو د تګ راتګ د زیاتېدا خبر ورکړ. د پاکستان کسټم یعنی ګمرک مخکې هم له افغانستان سره د خپل هیواد تجارتي راکړو ورکړو د اندازې زیاتېدا ته په اشاره سره وویل. په تیرو میاشتو کې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه 64% زیاته شوې ده. غوړي، دال، میوې او لباس له پاکستان څخه افغانستان ته ورځي او په مقابل کې له افغانستان څخه د ډبرو سکوره، وچې میوې او تازه میوې او سبزیانې هم پاکستان ته صادرېږي. د اوکراین جنگ زر پای ته رسیږي. زمون خبریال راپور کړی د بیلاروس ولسمشر لوکاشینکو په دې خبرې سره چې اوکراین له تپاروکي سره مخ شوی او د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د پوځ ترمنځ درز راپیدا شوی دی، اټکل وکړ چې په اوکراین کې په جنگ زر پای ته ورسیږي. هغه پرون د بیلاروس د محصلینو لپاره د انټرنیټ لري لا په یو کلاس کې اټکل وکړ چې د روسیه او د اوکراین جنگ به زر ختم شي. لوکاشینکو زیاته کړه د اوکراین پوځ د هیواد په داخل کې اوازنې قدرت چې ویل شي راشه خبرې وکړو ګڼي اوکراین د دنیا له نقشې ختمیږي. د بیلاروس ولسمشر لوکاشینکو بیا ادعا وکړه چې د اوکراین پوځ د جنگ په حق له لومړی تجربې لري او پوهیږي چې حالات نه هیله کوونکي دي او له دې سره سره دغه جنگ په تر ټولو ویرونکي جنگ او له ډلوژونکو وسلو په استفادې کولو بدلېدلی شي. لوکاشینکو په دې خبرې سره چې روسیه نشي کولی د اوکراین په جنگ کې ماتې وخوري په هغو کسانو چې بیلاروس او روسیه نیوګاران نوموي نیوکه وکړه. هغوی ویل په اوکراین کې د روسیې عملیات مخه نیونکي او هدف یې د بیلاروس په شاوخوا سیمو او دغه راز په روسیې باندې د اوکراین د توغندیو حملې مخه نیول و. د لبنان حزب الله د سیمې معادلات بدل کړي دي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د لبنان د حزب الله مشر ټینګار وکړ حزب الله سیمه ییز معادلات بدل کړي دي. هغه په تهران کې د اهل بیت علیهم السلام د نړیوالې ټولنې په غونډه کې ویل همدا اوس په سیمه کې غالب ګډ چار د سهونیست رژیم د تثبیت لپاره له هڅې په لویدیځ باندې د اړوندوالي له دوام او له لیهندې او تسلیمېدا څخه د فلسطین د ازادۍ لپاره مبارزې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره د ملتونو هڅې مقاومت په ادارې او د عزت او کرامت ترلاسه کولو ته بدله شوې ده. د لبنان د حزب الله مشر شي نعیم قاسم د مسلمانانو ترمنځ د اتحاد او د ملګرتیا پر ضرورت باندې ټینګار سره وویل د واحدو او مشترکو ټکو د پیاوړتیا لپاره د لارې د ټاکونکي او د 24 په توګه د ولایت فقی او د مشرتابه د ستر مقام د رول اهمیت ډیر اهمیت لري. د عربستان تریګر اطلاف د یمن 4 نورې کشتۍ ونیولې. المسیرا ټلویزیون نن راپور ورکړه د یمن د تیلو شرکت د سعودي عربستان د تریګر اطلاف لخوا د یمن د 4 تیروډونکو کشتیو د نیول کېدا خبر ورکړ. د یمن د تیلو د شرکت ویان اسام المتوکل ویل د امریکا په مشرۍ د سعودي عربستان تریګر اطلاف د یمن 4 کشتۍ چې په 2 کې ډیزل او 2 نورو کې پیټرول بار ونیولې دي. هغه ویل د تیلو د هغو کشتیو شمیر چې د سعودي عربستان لخوا تر اوسه نیول شوي دي نهو ته رسېدلی دی. او امریکا کې ډیموکراسي له حقیقي خطر او ګواښ سره مخ ده. الجزیره ټلویزیون نن راپور ورکړ د امریکا ولسمشر جو بایدن په وینا کې ویل د ټرمپ حکومت او د هغه پلویان د ډیموکراسۍ لپاره جدي ګواښ بلل کېږي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران یو عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي چې د روسیې سره په ګډې پوځي مانورې کې د هندوستان ګډون نومیږي. د هندوستان د باندنیو چارو وزارت وویل نوې ډلې له روسیې سره په پوځي مانورې کې ګډون کوي او له مسکو سره د ملګرتیا پیاوړتیا ته تیار دی. د روسیې د ویستوک 2022 په نوم پوځي مانوره د چین، د هندوستان او د یولسو نورو هیوادونو د پوځیانو په ګډون سره د روسیې په لیرې پرتې سیمې پریمورسکي او د جاپان سمندر په څنډه کې په تیرې پنجشنبې ورځې پیل شوې ده او د سپتمبر د میاشتې تر اومه نیټې پورې به دوام ولري. د اوکراین کړکېچ ته په پام سره د دغه پوځي منورې ترسره کېدل په هماغه حال کې چې د لویدیځو هیوادونو په مقابل کې د روسیې د قدرت نندارې ته وړاندې کول دي. د امریکا له مخالفتونو سره سره د هندوستان په شمول له خپلواکه ستراتیژیکو شرکاو سره د روسیې د پوځي پیوستون د پیاوړتیا ښودنه کوي. امریکا ډیر کوشش وکړ چې روسیا منځوي او څنګ تکړي. له دې کابله د هندوستان په شان له هیوادونو غوښتي وو له ماسکو سره خپل اقتصادي او سیاسي تعاملات او راشه درشه کمه کړي، سره له دې له روسیې سره په پوځي او انرژي برخو کې ملګرتیا ته د هندوستان ګروهنه د امریکا غوښتنې ته د نوې ډیلي د پام نه کول او د ملي ګټو پر اساس د فیصلو د ترسره کولو ښودنه کوي. د پوځي مسایلو شنان چماترو په دې حق له وویل د سړه جنگ له وخت راسې د روسیې او د هندوستان اړیکې ستراتیژیکي دي او همدا اوس نوې ډلې د مسکو په څنګ کې درېدا سره وایي چې له روسیې سره ستراتیژیک تړون ته وفادار دی. حقیقت دا دی چې هندوستان دغه نتیجې ته رسېدلی چې لویدیځ د نوې ډلې لپاره په نړیوال ډګر کې د تکیې وړ شریک نه دی او نه غواړي له ختیځ سره خپلې ستراتیژیکې او زړې اړیکې له لویدیځ سره د بې بنسټه او د سستو اړیکو قرباني کړي، کوم چې له خپلو شراکاو څخه د ملاتړ د منلو وړ هیڅ کارنامه نه ویني. هندوستان له ډېر پخوا راسې له ناپیلي سیاست سره متناسب په نړیوال ډګر کې خپل پروګرامونه تنظیم کړي دي، خو د خپلو ګټو په تامینولو کې له یو اړخیزه سیاست څخه د لویدیځو هیوادونو پیروي سبب شوې ده چې هندوستان په خورا توګه خپلې ګټې له ختیځ سره د ملګرتیا په پراخولو کې تعقیب کړي. البته د هندوستان او د پاکستان ترمنځ له تاوتریخوالو څخه د ډکو سیالیو دوام هم روسیې ته د هندوستان په زیاتې ګروخانه کې اغېزشندونکی دی، ځکه چې د امریکا او د پاکستان له اوسنیو اختلافاتو چې ورتیر شو تل د واشنگټن او اسلامآباد اړیکې مخ په پراختیا وي. د نړیوالو مسایلو کارپیژان د امین پرجات په دې حق لوایي امریکا تل کوشش کوي له هیوادونو سره خپلې اړیکې د خپلو ګټو د ساتلو په چوکاټ کې تنظیم کړي او واشنگټن تر اوسه په نړیوال نظام کې خپلې هیزمنې ته پابند نه وه او نه ده. په همدې دلیل په زیات ډول په واشنگټن باندې د هندوستان په شمول د هیوادونو اعتماد کم شوی دی. په هر حال د هندوستان په شمول د 14 هیوادونو په ګډون سره د روسیې د پوځي مانورې ترسره کېدل له لویدیځ سره له هر ډول چیلنج سره په مقابله کې د ایتلافي هیوادونو د پیوستون د پیاوړتیا ښودنه کوي. که څه هم د ویستوک 2022 په پوځي مانورې کې ګډون کوونکي هیوادونه د اوکراین په کړکېچ کې د روسیې په ګټه ګډون نه لري، خو د ماسکو د خپلو شراکاو د قدرت اندارې ته په وړاندې کولو سره وایي چې د لویدیځ لخوا د روسیې د څنګ تکولو سیاست له ماتې سره مخ شوی او دغه چاره د واشنگټن او د هغه د متحدانو په وړاندې د ماسکو لپاره ستر بریالیتوب دی. تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غک.
تل پاتی وجمه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضره شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسئله او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
د تهران د پښتو خبرونې خوب مینوالو، د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
علي اصغر عابدي سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوه. څو د ایران سیل نومې لړۍ نننې برخه تاسو ته وړاندې کوو. په دغه نننې برخه کې تاسو ته د چالدران سیمې د ښکلو منظرو او تاریخي کتنځایونو په هکله معلومات درکوو. نو تر پای راسره ملتیا وکړئ.
ایزانو د لویدیز آذربایجان له ولایت او د خوی له ښکلي ښار څخه د چالیدران په لور حرکت کوو چې د دې ښکلي سیمې له طبیعي منظرو او تاریخي کتنځایونو څخه خوند واخلو. چالدران د خوی له ښار څخه کابو 100 کیلومتره لرې دی، او لاره یې هم غرنۍ او سړک یې فرعي دی. چالدران د لویدیز آذربایجان د ولایت له لویدیزو ښارونو څخه دی چې د دې ولایت په شمال لویدیز کې او د زاګرس او ارارات د غرونو ترمنز واقع سوی دی. د غلوسوالۍ له ترکیې سره د 144 کیلومترو ګډو پولو په لرلو او ځانګړې جغرافیه د عمله له ستراتیجیک موقعیت څخه برخمنه ده. موسم یې نسبتا غرنی او سوړ دی، او دشتونه یې شین او پراخ دی. په دې خاطر دغه سیمه د شاعرو او کوچیانو په یو مرکز بدل سوی دی. د چالدران اکثره اوسیدونکي په کښت او کار او مالدارۍ باندې لګیا دي. غنم، اوربشي، سبزیجات او مڼې د دې ولسوالۍ کرهنیز محصولات دي. دغه ولسوالی د یو لکو اته پنځو زره هکتار شنه دشتونو په درلودلو سره د ټول ایران په سویه د مالدارۍ په اصلي قطب باندې بدله سوې ده. تر کرهنیزو محصولاتو او مالدارۍ راخوا د غولسوالۍ کې لاسي صنایع هم په بېسارې توګه وده کړې ده. ښکلي طبیعت او مختلف تاریخي آثار سبب سوی چې چالدران په لویدیز آذربایجان کې د سیلانیانو په مرکز بدل سي. په دې سیمه کې د ارمنیانو د شتون له زمانې پاته آثار او کلیساوې او همدارنګه د چالدران د شهیدانو مزار د دې ولسوالۍ په تاریخي آثارو کې شامل دي. تاتاوس کلیسا چې د سپېڅلې تادی کلیسا په نامه سره هم شهرت لري د دې ولسوالۍ تر ټولو مشهوره او مهمه تاریخي اثر بلل کیږي.
دوستانو، د ولسوالۍ مرکز د لویدیز آذربایجان تر ټولو لرغونی ښار دی چې د نړیوال ارزښتناک میراث په درلودلو سره د ټوریزم له پراخ ظرفیته برخمن دی. د چالدران جګړې د سیمبول سید صدرالدین مزار، تاتاوس کلیسا، د چالدران د ګرمو اوبو چینې، طبیعي منظرې او په زړه پورې موسم د چالدران له ټورستي جاذبې دي چې هر کال ګڼ شمېر سیلانیان ځان ته جذبوي. نو اوس وراشو د سید صدرالدین مزار ته. دغه مزار د سادل او ګلاساغي د کلیو ترمنځ او د چالدران د مرکز په څلور کیلومتره کې واقع دی چې د صفویه لړۍ کې زیارت پرې جوړ شوی دی. صدرالدین د لومړي شام اسماعیل صفوي وزیر و چې د چالدران په جګړې کې ووژل شو. دغه جګړه د لومړي شاه اسماعیل صفوي او د لومړي سلطان سلیم عثماني ترمنځ په 1514 میلادي کال کې وشوه. په دغه جګړې کې د ایران لویدیځي برخه چې عراق، کردستان او آذربایجان جمهوریت پکې شامل وو، له ایران جلا شوه او عثمانیانو د ایران په لویدیځي سیمو باندې واکمني خپل کړه. د دغه زړور وزیر مزار اوس د دې ښار په یوه ټورستي جاذبه بدل شوی دی چې د زړورتیا، میړانې، شجاعت، وطن پرستی او د ایران له خاورې او ناموسه د دفاع سیمبل ګڼل کیږي. دغه ښکلی مزار چې په یو پراخ دشت کې واقع دی، د معمارۍ له نظره ځانګړی جوړښت لري چې شپږ ذیلي بڼې پکې جوړې شوې دي. ودانې په ډیرو ډبرو، خټو او آکو سره جوړه شوې ده. ډبرې سپینې او لیکنې پرې شوې دي. د دې مزار لومړنۍ ودانۍ ډېره ساده وه چې په خټو پورته شوی او چت یې په لرګو پوښل شوی و. خو په 1918 لمریز کال کې د چالدران د شهیدانو او د حماسې او همدارنګ د دغې سیمې د خلکو د درناوي او تکریم په خاطر د اصلي ودانۍ د ډیزاین په ساتلو سره یوه ښکلي ګمبسې پرې جوړه شوه. د مزار په ورودی دروازې کې په فایبر ګلاس او سیمټو جوړ د لومړي شاه اسماعیل یو ماډل لګول شوی دی. دغه ودانۍ د ځانګړي داخلي معمارۍ له امله ارزښتناکه ده، ځکه چې د صفوي د پړاو د معمارۍ طریقه پکې کارول شوې ده. د سیمې ځایي اوسیدونکي د سید صدرالدین مزار ته زیات احترام کوي او د قرب او معنویت په سترګه ورته ګوري او لمنځونه، نظرونه او نیتونه پکې کوي.
سید صدرالدین له مزار وروسته د سپېڅلي تاداوس یا په محلي ژبه قره کلیسا ته ورځو چې د دې ولسوالۍ له مهمو کتنځایونو څخه بلل کیږي. داسې کلیسا چې د نړۍ له نورو کلیساو سره د توپیر د درلودلو د امله په یونیسکو کې د نړیوال میراث په توګه راجستر شوې ده. د تاریخ پوهانو له نظره دغه کلیسا په نړۍ کې لومړنۍ کاتدرال کلیسا ده. دغه کلیسا د عیسوي نړۍ تر ټولو لرغونی او په ایران کې د ارمنیانو تر ټولو ښکلی کلیسا ګڼل کیږي چې په وهمه میلادي پیړۍ کې جوړه سوې ده. دغه مشهور کلیسا د چالداران د شمال ختیز په 40 کیلومتری کې د تاداوس په مزار جوړ شوی ده. تاداوس د حضرت عیسی علیه السلام له حواریونو څخه و. قره په آذری ژبه کې د تور رنګ په معنا ده. په دې خاطر ځایي خلک ورته قره کلیسا هم وایي چې ودانۍ یې په تورو ډبرو جوړه شوې ده. ځینې بیا وایي چې قره د لوی په معنا ده. د کلیسا ودانۍ هم لویه ده، نو ځکه قره کلیسا نومول شوې ده. د کلیسا ودانۍ په ځانګړې معمارۍ سره جوړه شوې. د قره کلیسا تاریخ لومړۍ میلادي پیړۍ ته ورګرځي. دغه کلیسا په مختلفو تاریخي پړاوونو کې ړنګه شوې او بیا رغول شوې ده. په لومړي ځل د مغولو په یرغل کې د دې کلیسا د ودانۍ لویه برخه ورانه شوه، خو د الاکو خان د واکمنۍ په پړاو کې د کلیسا په ودانۍ کې د خواجه نصیر الدین توسی په همت سره بیا رغونه وسوه. البته تر هغه وروسته هم څو ځلې په جنګونو کې د کلیسا ودانۍ ویجاړه شوې او بیا له سره رغول شوې ده. په 1595 لمریز کال کې د سپېڅلي تاداوس د کلیسا د بیا رغونې چارې د ایران او ارمنستان ترمنځ تر ګډو غونډو وروسته پیل او بشپړ سوه. دغه غونډه کې د آذربایجان د ارمنیانو د شورا، یونیسکو اداره او د سیمې ځایي ادارې د بیا رغونې طرحه تصویب کړل.
خوږو دوستانو، د کرا کلیسا ودانۍ مستطیلي بڼه لري. د ودانۍ ډیزاین خاص ځانګړتیاوې لري او په ارمنی طریقې سره جوړه شوې. ودانۍ د بازیلیک ستنو په لرلو د ارمنستان د لرغونې معمارۍ استازیتوب کوي. دغه کلیسا په ایران کې تر ټولو یوه پرتمینه ودانۍ ده چې کارول شوي حجارې او معمارۍ د له امله په یوه نړیوال اثر بدله شوې ده. د دغه 2000 کلنه کلیسا په ودانۍ کې د اورارتویبی د معمارۍ بلګې لیدل کیږي. برداره دیوالونه او واړه دروازې د دې کلیسا له ځانګړنو دي. دغه کلیسا دوې لویدیځي او ختیځي غولۍ او وڅلوېخ کوټې لري. هر یوه کوټه د راهبانو، څېړونکو او لیکوالانو پورې اړونده ده. همدارنګ ځینې کوټې ساتونکو او کتابتونونو ته هم بیل شوې دي.
ایزانو بد نه ده خبر سي چې د چالداران قره کلیسا زیارتي دستوري د حضرت عیسی علیه السلام د یو حواری تاداوس په شهادت پورې اړوند دي چې په خپل خوښه د ایران د شمال د ارامنه لخوا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د زمري په درېیمه، څلورمه او پنځمه په دغه کلیسا کې ترسره کیږي. په دغه دستورو کې د نړۍ د نورو هیوادونو لکه ارمنستان، سوریه، لبنان، هالنډ، فرانسې، استرالیا او جرمني او کاناډا ارمنیان هم برخه اخلي. د چالداران د قره کلیسا زیارتي دستورې په 1988 لمریز کال کې د ایران د ملموس میراث په فهرست کې په 250 نمبر سره ثبت شو. په همدې اساس دغه دستورې د 1990 کال د لیندۍ په 28مه له ارمنستان سره په ګډې دوسیې کې د یونیسکو د ناملموس میراث د نړیوالې کمیټې په 15مه غونډه کې د نړیوال میراث په فهرست کې راغلی او د ایران د 14 ناملموس میراث په توګه په یونیسکو کې ثبت او راجستر شو.
دا تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، د ایران سل نومې لړۍ نننۍ برخې وخت هم دومره وو. نو له دې مخکې چې له تاسو اجازه وغواړو، باید ووایو چې زموږ انټرنیټي اډرس parstoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. تاسو هلته د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، راپورونه، تبصرې، مرکې او همداراز ډول ډول مطلبونه او نور فرهنګي او مذهبي او روغتیایي او دغه راز سپورټي مطلبونه هم لیدلی او کتلی شئ. خپل هر کله راشه پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. نو تر بل مطلب پورې مو په نیامن خدای سپارو.
کله راشه
د لویو مهربان خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه د ګلبن خلو او تاندو ګلانو په دې شیبو کې هم سیماب سره د خپل ګران ملګری
علي اصغر عابدي
ستاسو له خوږو خوږو شعرونو پیغامونو لیکنو او غږیزو پیغامونو سره یو ځل بیا خدمت کې د ستاسو دوستانو د سفرې د غمجنې میاشتې شپې ورځې دي. زموږ دغه پروګرام هم زیاتره د حسیني شورا او د حسیني اربعین ځانګړنو ته بیل دی. نو په دې هیله چې هر چیرته یې انشاءالله روغ جوړ سوکاله او د سلامتیا په جامو به پټ یاست. خدای دې وکړي چې ستاسو محترمې کورنۍ هم په سلامتیا کې وي انشاءالله.
بلکل زه هم په خپل واره خپل خوږو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او نیکمرغه وختونه ورته غواړم او هیله ده چې ټول به روغ رمټ او د سلامتیا په جامو پټ وي. سیماب صاحب، نو له دې مخکې چې ستاسو خپلو لیکونو او شعرونو او پیغامونو ته ور وګرځېږو باید ووایو چې د ګران اوریدونکو د خوږو خوږو لیکونو او د شوشو بحثونو په اړه زموږ د واتساپ ګروپ مینناکو ملګرو چې واقعا په مختلفو موضوعګانو ډیر په زړه پورې بحثونه کوي مننه ورڅخه کوو.
بالکل مننه ونه کوو.
نو هیله ده چې بیا به هم راسره خپل ښه او غور نظرونه شریک کړي، څو له خپلو اورېدونکو سره یې شریک کړو او ټوله ورڅخه پند واخلو او استفاده ورڅخه وکړو. حامد صاحب، که ستاسو خوښه وي دلته به یو لنډه شاندمه واخلو او بیا به راوګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو لیکونو ته.
سمه ده. نو یو ځل بیا د ټولو خوږو ملګرو تو د هر کله کوو او راګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو ته. البته په سر کې هم باید وایو چې انا لله و انا الیه راجعون. یو مشهور شاعر او لیکوال او تکړه مینناک او ډېرې خوږې لهجې لرونکی ښاغلی روشن بنګش صاحب چې د کرمې ضلع د شلاوزان کلی اوسیدونکي ول دنیا سترګې پټې کړې دي او پرونی په شلوزان کلی کې عابدی صاحب درنده جنازه هم وشوه.
خدای پاک دې جنتونه ور په نصیب
کړي او له تل لپاره لمونګه جدا شو. خداوند متعال دې ور باندې رحم وکړي. بنګر صاحب د شلو کتابونو تقریبا داسې مې اوریدلې دي چې د شلو کتابونو لیکوال هم ډېر خوږ او مینناک او ډېر د نرمې لهجې خوند وو.
بشک
زمونږ یو ملګری وایي مونږ چې کله هم خفه بو شو نو روشن صاحب سره به کیناستو یا به مې ورته ټلیفون کوو نو هغه ټول خفګان به مو په یو څو لهجو کې ختم شو. خو نن زمونږ دغه اسره هم ختمه شوه او د ټول عمر دپاره یې غمجن پرېښود. نن هغه روشن چې د ډېرو غمجنو او بې ارامه زړونو آرام وو، نن هغه روشن چې د پښتو ادب یو قیمتي اساسه وه، نن هغه روشن چې زمونږ ویاړ وو، نن هغه روشن زمون په مینځ کې نشته. پرون د هغه روشن جنازه خاورو ته وسپارل شوه چې ډېر مینه ناک وو. خداوند متعال د ورته جنتونه نصیب کړي. آمین یا
رب العالمین. سیماب صاحب، ماستر حبیب حسین د کورمی لزلې د پارچنار له پیوار کلی د حضرت امام حسین علیه السلام د حماسې پاسون په باب د قنبر علی خان یو عارفانه کلام را لېږلې دی.
ډېر ښه کار یې کړی دی.
نو ګوره، د حسیني اربعین په درشل کې یو او حسیني زیارتوال د حسیني څلوېښتې د لمانځلو لپاره د کربلا په لور خوځېدلی دي.
خدای پاک دې سفر بی خطره کړي د ټولو.
امین. کې نو موږ هم دغه عارفانه کلام له خپلو خوږو دوستانو سره شریکو. خدای بخښلی قنبر علی خان وایي: که حضور د کربلا په غوغا نوم، په ماتم د شهیدانو تل دلګریم، که په بند زین العباد سره لا نړم، زه داخل د مظلومانو په بهیر یم، که ظاهر له خلقه ناست گفتو شنود کړم، په باطن کشمی همیشه په زړه زهیر یم. د قاسم د ناوې لاس په وینو سره شو، له دې غمه تل مشغول د ځان په ویر یم. د مسلم د فرزندانو په غم ډوب یم، تیر تر سر لکه هانی محمد کثیر یم. لکه هر وخلی تیغ په میدان ګرځم، د امام په مینې خوش لکه زهیر یم. په حبیب مظاهر باندې رحمت سه، ویل دا ساعت سوم ځوان که هرڅه یم. د علی اکبر د حسن صفت څو کړم، حیران پاتې لکه نقش د تصویر یم. د ارواح تناب می غوڅ علی اصغر کړه، زړه په سر باندې زخمی په هغه تیر یم. چې می هر کلام د نور درګوهر دی، په ماتم د هغه پاک روشن ضمیر یم. عاقبت ځای می نجف یا کربلا دی، پوهیدلی زه د خپل زړه په تاثیر یم. که منظور می دا غزل په انور شاه سی، په خپل ځان به یقین وکړم چې اکسیر یم.
ډیر زبردست. که منظور می دا غزل په انور شاه سی، په خپل ځان به یقین وکړم چې اکسیر یم. خدای پاک دې د کمبر علی خان پر قبر نور ووروي. ډیر په زړه پورې عارفانه کلام دی، او د ماستر حبیب حسین صاحب هم ډیره مننه کوو چې دغه عارفانه کلام یې له موږ سره هم شریک کړ. نو عابدی صاحب، دا هم زموږ یو ملګري چې البته نامه یې نه ده لیکلی، د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د ښه تیرو په مناسبت یو ډیر په زړه پورې شعر رالیږلی دی چې البته مننه یې کوو. زموږ دغه ملګری چې نامه یې نه ده لیکلی وایي، خلق وایي چې باران د خدای نعمت دی، د خدای هر کار کې یو لوی غوندې حکمت دی. دوه درې څاڅکي باران اوشي او اوبه راشي، دا سیلاب هم د خدای یو ډیر لوی افت دی. څه چپه شول او څه اوس را چپه کیږي، په کورونو مو د چا شوې لعنت دی. نه پوهیږم چې مې کوم یو ګناهګار دی، نه پوهیږم چې مو کوم یو ګناهګار دی چې راغلی د خدای قهر په خلقت دی. سیلاب راشي او یتیم بچه می یوسی، سیلاب راشي او یتیم بچه می یوسی، دا د خلکو گناهونه یا حجت دی. دغه ورځ وی د اسمان په غی کې ورځي، دغه وخت آخر زمان دی، آخرت دی. ای شاهینا په سجده شه رب ته ژاړه، ای شاهینا په سجده شه رب ته ژاړه، په سجده کې په هر چا کې مقبولیت دی.
او بالکل، دا ورستی سیلابونه خو ډیر زیانونه اړولی دي سیماب صاحب، او خدای پاک دې د دوی سره مدد وکړي
انشاءالله.
ډیر زبردست شعر را لېږلی و، خدا پروردګار زموږ او واوره
انشاءالله.
په موږ شوی ډیر ظلم مظلومیت دی، واقعي چې انسان د خپلو ګناهانو له امله په آفتونو کې ډوبېږي.
نو له خدای پاک لاس په دعا کېږو، عابدی صاحب چې زمونږ له درستو ګناهانو تیر شي، او مونږ
ټول وبخښي، او دغه آفتونه او دغه بحرانونه
نور بستي،
نور بستي، او پر موږ دې دغه آفتونه نور پر رحمتونو بدل کړي
انشاءالله. انشاءالله.
نو ډېره مننه
جان، د ډېر په زړه پورې شعر و. البته برخې نامه نه ولیکلي، خو لکه چې داسې معلومېږي کوم شاهین صاحب دی. نو ډېره مننه کوو د شاهین ورور. نو عابدی صاحب که خوښ مو یو لنډه شانده ماخلو، نو بیا را ګرځو خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو ته.
ایزانو په هر کله راشه خبرونه کې مو هر کله کو ستړي مسي. دا هم زموږ د یو خواجه ملګری او تکړه شاعر او شنان دي، ښاغلی غنمرنګ کوچی صاحب، یو پیغام چې ګورو سره سره شریکوي.
خوخ په تورتم کې جګړه لکلی نو باسي، خوخ په تورتم کې جګړه لکلی نو باسي، دا خو زیاته دی چې پتنه لکلی نو باسي. او ملکان وای چې زمون روزی بنو رکوي ملکان وای چې زمون روزی بنو رکوي دومره آسان بلانجا لکلی نو باسي او د دنیا دارو نمایش ته بیا سپاتش د دنیا دارو نمایش ته بیا سپاتشي پکیره ته به د خیمه لکلی نو باسي او لکه د دې خلکو ډوډۍ ما ته لکوره راځي لکه د دې خلکو ډوډۍ ما ته لکوره راځي وای چې ته دې بستره لکلی نو باسي او لمرګ پس مې کړه دپن د خپل کاله مخې ته لمرګ پس مې کړه دپن د خپل کاله مخې ته آشنا زما به جنازه لکلی نو باسي او که څه خطا دې پکې ولیده نو بیا ووایا که څه خطا دې پکې ولیده نو بیا ووایا ته به کوچۍ د چا په خوله لکلی نه وباسي خوښ په تورتم کې جګړه لکلی نه وباسي دا خو زیاتی دی چې پتنه لکلی نه وباسي
وا زبردست غنم رنگ کوچۍ صاحب خوښ به په تورتم کې جګړه لکلی نه وباسي دا خو زیاته ده چې فتنه لکلی نه وباسي ګوره دا خو غنمرنګ کوچی صاحب له موږ سره ډیر په زړه پورې شعر شریک کړی دی ګوره دا شعر د غنمرنګ کوچی صاحب خپل شعر دی چې ډیره مننه کوو او هیله ده چې بیا به هم له ځنډ پرته را سره اړیکه نوره هم ټینګه ساتي نو هغه بیدی صاحب دا زموږ یو بل ملګری دی چې البته په واټسپ کې راته پیغام لیکلی دی خو نامه یې نه ده لیکلی نو ګورو چې دا ملګری موږ سره څه وایي
السلام علیکم د هر کلاش گروپ ټولو مینوالو مرګرو کار کوونکو ته سلامونه وایم خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ به یاستئ او دا کوم د څه وخت آفتونه په بارانونه سیلابونه چې په افغانستان کې وو او نو ولاس ډېر ځانونه ورسولو نو ولاس په خپه وو نو اوس دغه سیلونه سیلابونه په خیبر پختونخوا پاکستان کې دي ولا چې په پښتونخوا باندې مې خوا بله سوره ډېر کورونه یې ړنګ کړي او ډېر انسانان یې ژوند یې اخیستی ده نو له ټولو سره په غم کې شریک وو الله پاک دې نو له دې داسې درانه آفات نه وساتي الله دې نور په درابر کې سوله راولي الله دغه آفاتونه نور د پښتنو سیمونه نور په امن کې نو په خپه سوم ولاس زیات په خپه سوم نو دومره وخت نه وو چې ما مسجدونه کړي وو لږ سره مصروف وومه نو بیا هم دغه ټولو مینوال ته سلامونه وایم الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ به یاستئ درانه صاحب الله دې وکړي چې ته راته جوړ او روغ یې
نو موږ درته د ټولو ملګرو په نیابت درته وعلیکم السلام وایو واقعي چې په تیرو څو اونیو کې په سیمې په تیره بیا په افغانستان او پاکستان کې ډېر زیات سیلابونه راغلي دي او ډېر تاوانونه او مرګ ژوبله یې هم اړولی دي خو خدای پاک دې زموږ ګناهان یې وبخشي او پر موږ دې ورحمیږي او په سیمې کې دې قراري او امنیت را ټینګ کړي نو ډېره ډېره مننه کوو له دغه ورور څخه
نو ګوره هغه بدی صاحب ګوره وخت مو سره ډېر کم دی خو راګرځو خپل یو بل ملګري ښاغلي رضواني صاحب چې تل موږ سره مختلفې لیکنې او خیخي خبرې او قولونه شریکوي نو دې ځل یې هم را سره یوه ډېره په زړه پورې کیسه شریکه کړې ده نو ګوره رضواني صاحب وایي بهلول دنا او ملحد استاد ګوره د بهلول دنا او ملحد استاد کیسه ده وایي چې یوه ورځ بهلول په یوه کوڅه کې تیرېده ګوري چې استاد خپلو شاګردانو ته د درس په جریان کې وایي زه په درو خبرو کې له شیخ او عارف سره مخالف یم اولا دوی وایي الله نه لیدل کیږي نو زه وایم که نه لیدل کیږي نو بیا وجود هم نه لري ثانیان دوی وایي چې شیطان به په دوزخ کې سوځول کیږي نو زه وایم که شیطان د اور له جنس وي نو بیا په دوزخ کې څه ډول سوځول کیږي ثالثاً دوی وایي چې انسان ټول اعمال په خپل اختیار سره ترسره کوي نو زه وایم چې اعمال انسان د جبر په وجه ترسره کوي نه په خپله خوښه نو رضواني صاحب بیا وایي بهلول چې دا خبرې واورېدې نو استاد یې د خاورو په یوه کلکه لوټه په دې مخ وویشته استاد او شاګردانو بهلول راګیر کړ او خلیفه ته یې وروسته استاد وویل بهلول زه په ناحقه په لوټه وویشتم اوس مې مخ درد کوي بهلول وویل درد ته وینې استاد وویل چې نه وینم خو نه. نو بهلول وایي تا ویل چې الله نه لیدل کیږي، وجود هم نه لري، نو ته چې درد نه وینې
بیا وجود هم نه لري کنه.
تا ویل چې شیطان د اور له جنسه دی، په اور نه سوځول کیږي، ته چې د خاورو له جنسه یې نو بیا په خاورو ولې خوږیږي؟ تا ویل چې انسان په خپل اعمالو کې بې اختیاره دی، نو زه هم په ویشتلو کې بې اختیاره یم، نو ځکه ته له مانه د بدل اخیستو حق نه لرې. استاد بهلول د خبرو په اورېدو ټیټ سر او پټه خوله په خپله مخه ولاړ.
نو واقعا چې ډیره له پند ډکه کیسه ده. ګوره، خدای پاک انسان ته عقل او اختیار په خپل لاس کې ورکړی دی. دا سمه ده چې خدای پاک هر څه ویني او ورباندې خبر دی، خو زموږ کړنې او کارونه د غراز عملونه زموږ خپل کردار او خپل اختیار نندارې ته وړاندې کوي.
بالکل همداسې ده. نو خدای پاک دې رضوانی صاحب ته عمر ورکړي او داسې ښې کیسې دې راته ډلېږي. نو ابي دې صاحب نور وخت هم نه لرو، که خود خدای وي نو خپل خوږو اورېدونکو به اجازه ورکړي.
بالکل هو. ایزانو د خبرونې وخت مو په ختمېدو دی. حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو او په متعال خدای مو سپارو.